السلام علیکم، زه امید زهیر ملمو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لومړی لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې خزي د خوځو تر څنګ ودرېږي. اوچا پرون جمعه په یو مفصله اعلامیه کې یو وار بیا پر طالبانو انتقاد وکړ چې په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز لګولی دی. د اعلامیه په دوام راغلی چې خزی په غیر دولتي مؤسسو کې له 15% تر 30% پورې کاری قوه جوړوي چې په ټوله کې د بشري فعالیتونو 80% برخه پر مخ بیایي. د اوچا په خبره حد سره روان دي چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز پای ته ورسوي. طالبانو دوی میاشتې مخکې په غیر دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز ولګاوه. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون یې په پکتیا ولایت کې د رسنیو پر سنځلو ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د دې کمیټې د ټویټ له مخې په دې غونډه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د رسنیو او حکومت د یوې ګډې تنظیمونکې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی. د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي دا ګډه کمیټه به د هغو چیلنجونو پر وړاندې مقابله وکړي چې محلي رسنۍ ورسره مخامخې دي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دې هیواد کې ګڼې رسنۍ له محدودیتونو سره مخامخې شوې دي. په تازه مورد کې د هلمند ولایت ژورنالستان د تصویري او ویډیویي راپورونو له جوړولو منع شوې دي. د لندن خاروال صادق خان په دې خار کې د افغان او اوکرایني پناه غوښتونکو لپاره د استوګنې د شپږ سوه کورونو د جوړولو خبر ورکوي. راپورونه وایي دا پروګرام به د 2024 کال د مارچ تر 1 دوام وکړي. صادق خان پرون جمعه وویل د پناه غوښتونکو د کورونو پروګرام د افغان او اوکراینیانو لپاره چې د بحرانونو له امله له خپلو هیوادونو وتلي او اوس په لندن کې اوسي چمتو کیږي. د لندن خاروال ټینګار وکړ چې زیات پناه غوښتونکي په داسې موقتو کورونو کې اوسي چې د استفادې وړ نه دي. د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې درې اونۍ مخکې راپور ورکړی و چې دا مهال په برېټانیا کې شاوخوا 9000 افغانان له خپله هېواده تر لیږدولو 13 میاشتې وروسته هم په لنډمهاله کورونو کې شپې او ورځې سبا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په هدنون کې د افغان انځورګرانو او لیکوالانو یو نندارتون پرانیستل شوی دی. په دې نندارتون کې د 500 افغانانو آثار چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته خل شوي یا لیکل شوي دي نندارې ته ایښودل شوي دي. په دې آثارو کې د 2020 کال د اګست له میاشتې وروسته د خلکو بې وزلي په ځانګړي ډول بیکاري راتلونکي ته هیله نه لرل او ویره انځور شوي. دا نندارتون به د مارچ تر 1 پرانیسته وي. سپینا ماډی وایي روسیه پر دې غور کوي چې ایران ته د پوځي همکاري د پراختیا په لړ کې جنگي جټ الوتا کې ولیږي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شو چې تهران مسکو ته په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ورکړي چې په اوکراین د یرغل پر مهال وکاروي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا وایي جنکر به پرون خبريالانو ته وویل دوی په باور روسیه خایي له ایران سره به بيساره پوځي همکاري وکړي چې په هغه کې به میزایل، برېښنايي او د هوا مدافع سیستمونه شامل وي. جنکر به دا هم وویل مسکو خایي تهران ته جنگي جټ الوتا کې هم ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې پر ځینې شرکتونو، بانکونو، تولیدونکو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړي دي. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي چې د شرکتونو او اشخاصو له روسیې سره مرسته کړې وه چې د روان کال په لومړیو کې لګول شوي او بندیزونو په بچ کېدو په بچ پاتې کېدو کې مرسته کړې وه. دا څوم وار دی چې په روسیې او اوکراین دغه په بخنې دا څوم وار دی چې په روسیې پر اوکراین د غیر موجه یرغل له امله دا ډول بندیزونه لګول کېږي. د روسیې د اوسپنې او قانون سکتور هم د امریکا د خزانې وزارت په بندیزونو کې پنخه شوی دی. دا تر ټولو د پام وړ بندیزونه ګڼل شوي دي. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو خبرونو ته جلا شوی. خو لمړی څو راپورونه تمه کیږي چې د افغانستان سفارت سباله افغان ډیپلوماټانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شي. ایران له دې مخکې ویلي چې دا اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقامات شورا بیا د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل د ډیپلوماټیک عرف خلاف عمل دی.
د ایران په پلازمینه تهران کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د تسلیمي د راپورونو تر خپرېدو وروسته تمه کیږي افغان ډیپلوماټان سبا یکشنبه له دغه سفارت ووځي. په تهران کې یو افغان ډیپلوماټ حامد راهګزر ازادي راډیو ته وویل ایران له دې غوښتنه کړې چې سفارت دی طالبانو ته وسپاري.
تکل سوي چې موږ د یکشنبه په ورځ د سفارت دروازه وتړو کلیه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نور سامانونو ویډیو ثبت سوي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې.
شغلی راهګزار زیاته کړه د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نور هم زیاتې کړي، په ځنګړي ډول د تیر جمهوریت نظام د هغو پوځیانو چې په ایران کې ژوند کوي. د دغه ډیپلوماټ په وینا په ایران کې د ډیره محصلانو او زده کوونکو په ځانګړې توګه نجونو ستونزې به نورې هم زیاتې سي، چې د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ایران ته تللي دي. هغه زیاته کړه چې په تهران کې افغان ډیپلوماتان طالبانو ته د دغه سفارت د ورسپارلو مخالف وو او د دې په وینا دوی د دې پریکړې په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو لا نه دي ویلي چې څوک یې د سفارت د سرپرست او یا هم د خپل حکومت د استازو په توګه دغه سفارت ته لیږلي دي. له دې سره جوخت افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا چې د طالبانو مخالفه ډله ده، د ایران دا اقدام د ډیپلوماتیک عرف خلاف عمل بللی دی. دغه شورا په اعلامیه کې له ایران غوښتنه کړې چې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ ځینو رسنیو په ترکیه کې د طالبانو استازو ته د افغانستان د سفارت د ورسپارلو په اړه د مذاکرو د پایل خبر ورکړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت له وړاندې د دوی په کنټرول کې دی.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت له اسلامي امارت سره دی. رامین صاحب هلته پخوانی سفیر و چې د امارت سفیر هم دی او خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. یوازې د استنبول په قونسلګری کې یو څه سوی تفاهم راغلی و چې انشاءالله هغه هم حلیږي.
شغلی مجاهد دا وضاحت ورنکړ چې د استنبول د قونسلګری په تړاو څه ډول سوی تفاهم راغلی و. په انقره او تهران کې د افغانستان د سفارتونو په باب بحثونه داسې وخت او د سوی چې ایران او ترکیه ویلي له طالبانو سره د دوی تعامل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو نیم کال تیر سوی، خو هیڅ سوادی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو په ځینو هیوادونو له دې جملې پاکستان، چین او روسیه کې د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي حضور لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي له طالب چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار کولو ته اجازه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي اړمنو خزینه افغانانو ته د بشري مرستو رسول یوازې د خزینه کارکونکو په مرسته ممکن دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د دوی د بشري فعالیتونو د نظم د دوام لپاره دا مهمه ده چې ښځینه کارکونکي په غیر دولتي مؤسسو کې د کار کولو اجازه ولري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنیو د برخې و مسؤل پیټر کیسلر ازادي راډیو ته وویل:
We are also advocating strong
مش پټینګ له چارواکو د وی استثناء غوښتنه کوو. زموږ د همکارو غیر دولتي مؤسسو د ښځینه کارکونکو په مرسته به زموږ ټول بشري فعالیتونه بیا پیل شي. په افغانستان کې اړو مېرمنو ته د بشري مرستو رسولو کې د ښځینه کارکونکو رول مهم دی. نړیواله ټولنه نس کولای له افغانانو مخ واړوي.
د طالبان اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 24مه په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو کار منع اعلان کړی چې په ځواب کې ځینو مؤسسو خپل ټول یا هم یو برخه فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په ډیرو برخو کې اړو کسانو په ځنګړي ډول میرمنو ته د بشري مرستو رسولو بهیر ټکنی سوی دی. تیر میاشت په بشري مرستو او استرري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارچن ګریفټس او تر هغه مخکې د سرمنشي بل مرستیالې امینی محمد افغانستان ته سفر وکړ چې پر دې او نور مسایلو د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. خو داسې ښکاري چې د دوی بحثونو کومه نتیجه ورنه کړه، ځکه ښځې او نجونې لا هم نسی کولی چې په غیر دولتي مؤسسو کې خپل کار ته دوام ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د رسنیو د برخې مسؤل پیټر کیسلر وایي افغانان د لوږې ترڅنګ د خور ځواکۍ او سرپناه په برخو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
Afghans right now face a severe
دا مهال افغانان د خړو د کموالی خورځواکي او سرپناه له سخت بحران سره مخامخ دي. دا مهمه ده چې دوی د خپل کورنۍ او اړتیاو پوره کولو لپاره مرسته ترلاسه کړي. په ځانګړي ډول له هغو میرمنو سره مرسته وسی چې په افغانستان کې د نفقه برابرونکو 10% جوړوي او ماشمان شوونځي ته د تلو فرصت ولري. په ځانګړي ډول اوس چنجونی لښ پژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري.
شغلی کسلر ویل چې دوی په افغانستان کې اړو کورنیو ته د خوراکي مرستو درسولو ترڅنګ نقدي پیسې ورکوي او د اړتیا په وخت کې د دوی لپاره سرپناه جوړوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ماموریت مرستیالې رافایل یودی چې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي، په اوکراین کې د روسیې د جګړې کال پوره سو. دغه جګړه نه یوازې په اوکراین بلکې د نړۍ په زیاتو برخو کې سولې ته خطر پېښوي. د هغې د ټویټ له مخې په افغانستان کې خلک د جګړې له ترخو خبر دي. ځینو کتونکو انتقاد کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې پام کم شوی دی.
آزادی رادیو پرلندو چپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په بلغاریا کې د افغانستان سفارت وایي هیواد ته د هغو افغانانو د اسادو د لیږد پروسه په بشپړېدو ده چې تېرونۍ هلته په یوه لارۍ کې مړه وموندل شول. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د 13 مړو له ډلې د 12 هویت تثبیت شوی او د بل جسد د پیژندنې په اړه څېړنې روانې دي.
په بلغاریا کې د افغانستان سفیر وایي افغانستان ته د وفات شوو افغانانو د مړو لیږدولو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. ډاکټر فاضل سیفی پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د وفات شوو افغانانو کورنۍ کولای شي د دوی د هویت د تثبیت لپاره کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ته ورشي.
تمام پروسه تقریبا در حال تکمیل است.
ټول پروسه په بشپړې دوده یوازې د هویت تثبیت پاتې دي. موږ اسناد کابل ته لیږلي. محترم کورنۍ کولای شي د بهرنیو چارو وزارت د قونسلګری برخه ته ورسي، د اکسونو په مرسته خپل عزیزان وپیژني چې لیست بیرته ژر موږ ته راسي او موږ د بلغاریا حکومت ته وسپارو څو د محکمې کارونه په چټکۍ ترسره شي.
د سلواغي یا دلوي پر 28مه په بلغاریا کې یو لاري ومندل شو چې د دغه افغانانو مړي پکې پیدا شول. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې لاري کې سلوخت په ناغښتون کې روان و چې 13 د اکسیجن د کموالي له کبله سا ورکړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو اعلامیه کې ویلي تر اوسه د 12 کسانو هویت تثبیت شوی او د پاتې بل کس د هویت د تثبیت په باب څېړنې روانې دي. په بلغاریا کې د افغانستان سفیر وایي دوی په دې اړه چې اجساد په خټه ول کابل ته ولېږدول شي هر ډول پلانونه سنجولي او هر څه به په وړیا ډول ترسره کیږي چې یو برخه یې د بلغاریا حکومت ورکوي. پر دې پیښه د اتو ورځو تیرېدو وروسته هم د مړو د هویت تثبیت نه دی بشپړ شوی او معلومه نه ده چې ولې په دې برخه کې اقدامات دومره ټکنی وو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ګڼو ځوانانو اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله پر خطرناکو لارو سفر ته ملا تړلې ده.
روسي څور ځکه درخواست دروازې تړل کې دوه او بیا ته پرانستل کې دوه اوس یو زلبیا په مشهود ډول د پرانستل کې دوه خبرونه ورکول شوې. د دروازه د دلوي په 19مه طالبان و تړل او ویل چې پاکستان په دې برخه کې خپل جملې نه دی پوره کړی خو وضاحت ورنه کړ چې کوم مشمني. روس بیا د پاکستان یو هیات کابل ته راغی او په لهغه روس بیا د 5 شنبه پورس په پاکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو په کنټرول کې دی ویل چې دا دروازه پرانستل شوې ده خو اوس بیا هم د دې دروازې د بندېدو یعنی په مشروط ډول د پرانستل کېدو خبرونه خپرېږي. د باور د غورځنګ مشر نجیب آزاد سره زموږ همکار مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې ولې په روسیو کې په دورخم کې د لانجو خبرونه ورکول کېږي.
احمد رشید په خپل کتاب پټ رازونه کې لیکي چې په 1999 کې کله چې د پاکستان پوز غشتل د بینظیر کابینه ما تکړی نو د یوه سیاچین کې د هندوانو سره یا د هندستاني پوز سره جګړه کوي او جالي جګړه کوي تر څو نړیواله توجه جلب کړي او داخلي سیاست هم مهار کړي. همدا کار د 1999 کې د نواز شریف د حکومت تر مهال هم وکړي او د خاتونو ټول راوتلې دي جدي خاتو کتابات سره کوي پاکستانی جنرالانو. همدا کیسه په تورخم کې هم روانه ده. د غوړې افغانستان د ترهګلو په ځاله نړۍ ته معرفي کی او د افغانستان د خاورې ځانته غواش وشي. دا کار زه ډاډه یم چې طالبان په خوښه کیږي ځکه طالبانو د پاکستاني ډرون حملو همدارنګه په خوښ کې د غټو بریدونو په وړاندې هیڅ عکس العمل ونه شو دی. دا د لاندې صفوفو طالبان هم د تورخم یا په مثلا په بولده کې هغه د یو تصامیم دي چې په دې باندې برید کیږي بیا د هم عکس العمل شي. نو دا د تورخم مسله مطلقا د پاکستان مهار او مدیریت سوی مسله ده او د طالبانو د رهبرۍ په خوښه یا حداقل هغه په جریان
د طالبان او پاکستان اړیکې ستاسو په نظر لکومو لوړو ژورو سره نن سبا مخامخې دي؟
زه فکر نکوم چې طالبان او پاکستان اړیکې ډېر خرابې وي، هغه ځکه چې د طالبانو مشرتابه اوس هم په پاکستان کې دي. طالبانو مشرتابه کورونه او کاروبارونه په پاکستان کې دي، او د طالبانو پرون پټنځای او پناه ځای هم پاکستان و. او سبا کې داسې یو برخلیک سره مخ کیږي چې د نظام نسکوریږي، یا هر نوم چې ورکوو نظام او رژیم او هر څه چې دی ورته وایي هغه نسکوریږي، دوی به بیا چیرته ځي؟ همدغه پاکستان ته به ځي. او ممکن ډېر زیات اسناد هم د پاکستاني جنرالانو سره وي چې هغه د وخت نا وخت بلیک میل کړي، نو د نشي کولای چې د پاکستان په وړاندې مخالفت وشي. زه فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه د غوپ کنټرول کې دي، د پاکستان په کنټرول کې دي، او پاکستان غواړي چې د افغانستان قضیه ته نړیوال په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه دخیل کړي، خو د پاکستان له آدرسه، تر څو لکه تېر څلوېښت کلونو کې چې دوی په میلیاردونو ډالر اقتصادي امتیازات ترلاسه کړل، پوځي امتیازات ترلاسه کړل، سیاسي امتیازات ترلاسه کړل، د هغه څه د ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا هڅه کوي چې دغسې وشي چې ګواکې طالبان له کنټروله وتلي خلک دي او چې پاکستان نشي کنټرولولی. دا په دې معنی چې بیا نړۍ ته هم ګواښ دی، نو نړۍ باید دخالت وکړي او د پاکستان له آدرسې باید وکړي.
له پاکستان سره څه ډول اړیکې او تعامل تاسو غوره ګڼئ؟
کله چې د پاکستان سره د تعامل بحث راځي، نو تعاملات هیوادونه د هیوادونو سره لري، دولتونه د دولتونو سره لري، ډلې د دولت سره نشي لرلای. په اوسني وضعیت کې افغانستان دولت نه دی، او دا زه نه وایم، دا ټول نړۍ وایي. یعنی هغه ډله چې د دولت ادعا کوي او په ټول نړۍ کې یو واحد هیواد هم په رسمي ډول ونه پیژني، نو هلته دولت وجود نه لري. خو که چیرې یو دولت وي، د پاکستان سره تعاملات د نړیوالو اصولو ډیپلوماتیکو عرفونو له مخې کیږي، او هغه ته چې هغه دو جانبه ګټو همدارنګه دو طرفه احترام خبره راځي او بالمثل کړنو بحث راځي، نو هغه مهال کولای شو موږ یو داسې تعامل د پاکستان سره ولرو چې هغه بالمثل کړنې وي د نړیوالو اصولو عرفونو په رڼا کې، او د یو مستقل هیواد یا دولت په توګه باندې. نو ا تعاملات له بده مرغه وسیت سره کم نه لګیږي، ځکه چې افغانستان اصلا دولت نه لري.
نجیب آزادو چې په تورخب کې د ورسوی راپورته شوی جنجال لپاره تحلیل کاو. او سم د ازادي رادیو دوا خبرونه چې وایي د خزو لپاره ځانګړي شوی، او بل هم د افغان جنو لپاره هغه چې خونځي ته نږدې درسي ساعت اوري.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه میومنه.
ځینی وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینی خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي، انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچو، ما ځان ته اور واچوم، نړۍ ته اور واچوم، اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزده کړو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا واز رانا ده چې د هر یو ورځې په تیرې دلو سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګون انجونې د خوندي او په هانتونو د بیا پرانیستلو په تمه شی بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوام ځل لپاره واک ته ورسېدل، د واکمنۍ په پایل کې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي او د انجونو پر مخ خوندي وتړل. د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه پر مخ بندې کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاک سره پانځیو کې د انجونو آزموینې وي. لز د کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. محصله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصوي، وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لز د کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابېږي.
څومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوي جنوي دوی مورال دومره ضعیف کړ چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغبل او د پانتون محصول يم، ورستر بلې زيو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر څو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه خلاص شي، زبوشم کولای پانتون تلار شم، زب درس وای کولای شم زما څخه به یو راتلونکی کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته به وایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخیر دومره انسان مجبور کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نو انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانی به راځي ودرېږه چې زموږ د پانتون دروازې به خلاص شي زموږ هیلې به بیرته هماغسې تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وداره شوي وو چې مونږ هر انسان هر نجلۍ خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی و یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي دا هیڅ انصاف نه دی. هر نجلۍ ته چې وګورې دا هیڅ منطقي نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېد. نوموړي وایي چې په دې دومره بد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نه راپدې خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونو فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مور پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی وو. وایي د ده په نظر له نارینه وو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس اصل د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمون یا له خراب میډیا نه وساتي، دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږ غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږ بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
د پهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې خځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي،
هغه کسان چې ډیر پوهیږي په مسله باندې سر خلاصي، هغوی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آگاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل ډول، اما غواړي بل ډول پویږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پویږي غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقع وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي، هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ هم د کورنۍ غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بیرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې میرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دی، د یو دولت اساس دی، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که هغه سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي او یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته تاریخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېر جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې منګه د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه و باندې علم فرض کړی دی او په زغرد یې ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ هغه راغې بهر په بازار کې اعلان